سوریه د کوردانو وای پی جی ډلې ویلي چې دوی به د امریکا او روسیې په مرسته رامنځته سوی اوربند رعایت کړي.
قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سره لیکونه یې واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته که غواړئ بیا یې هم ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم صافي او واضح اوریدلی شي. ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوي. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو هم په همدې څپو یعنې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 تپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شي. او اوس هم دوه سیمه ییز او نړیوال موضوعات را اخلو. په لنډو خبرونو کې مو اوریدل چې سبا ته په ایران کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د ایران ستر مذهبي مشر له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې ده چې په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. دغه انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران شورای نگهبان چې د ایران ستر مذهبي مشر پرې نفوذ لري پر زیاتو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو په ټاکنو کې د ګډون بندیز لګولی دی. او دا انتخابات هم په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیز پر ایران بندیزونه لرې کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په ایران کې به د فبروري په 16 د جمعې پر ورځ د پارلمان 290 چوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکنې لپاره انتخابات وشي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د هغو کسانو په ګډون چې په دې هیواد کې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غوښتنه کړې چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سروړۍ لپاره پر روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په ایران کې ګڼ شمېر اصلاح غوښتونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په انتخاباتي بهیرونو کې له ګډونه لرې ساتل شوي د رای ورکولو ته تیاری نیسي. په تهران کې میش سوداګر کاظم پر انسټاګرام لیکلي چې په ټاکنو کې د ده او نورو ورته کسانو نه ګډون د تحریم معنی نه لري. کاظم ویلي چې وروستی وار یې په 1990 میلادي کال کې په ټاکنو کې پخواني ولسمشر محمد خاتمي ته رایه ورکړې وه. دی په ایران کې انتخاباتي بهیرونه د خندا وړ ډرامه ګڼي چې په دې هیواد کې د ده په وینا د ملایانو حاکمیت ته مشروعیت ورکوي. د ازادي راډیو ته ویلي زه وروسته وپوهیدم چې د موجود سیستم تر واکمنۍ لاندې به هیڅ ډول بدلون هم رانشي، نو ځکه ما بیا رایه نه ده ورکړې. کاظم ویلي چې هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې له ده او یا د ده له رایې د وسیلې په توګه کار واخلي. خو د تهران یو بل اوسیدونکی رضا چې خپل اصلي نوم یې نه دی څرګند کړی وایي چې د پارلمان او د خبرګانو شورا په ټاکنو کې ګډون ډیر مهم دی. رضا دا منلی چې په ایران کې ټاکنې د عادلانه انتخاباتو له نړیوالو شرایطو سره نه برابرېږي، خو استدلال کوي چې لږ تر لږه په رژیم کې دننه رقابت ته لاره هوارولی شي. اصلاح غوښتونکي د ایران انتخابات هغه مبارزه ګڼي چې د اسلامي رژیم برخلیک په بدل کړي. د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د حسن روحاني تر بریالیتوب وروسته اصلاح غوښتونکي پارلماني انتخاباتو ته سترګې پلار دي او دا خپل دوهم ګام ګڼي. حسن روحاني چې له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د لاستیک لامله په ایران کې محبوبیت زیات شوی، یوازې یو بل کال په قدرت کې پاتې کېدلی سي. دا پارلماني انتخابات به د هغه د ملاتړ د دوام یو آزموینه هم وي. د ایران شورای نگهبان لشتلجه 2000 کسانو ته اجازه نه ورکړي چې په دې انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه مخ کې شي. دا کسان تر ډیره حده اصلاح غوښتونکي دي او د ایران حاکم رژیم ته د هغوی پر وفاداری شک موجود دی. شورای نگهبان د دې هیواد د پارلمان 290 چوکیو ته د 6200 کاندیدانو نمونه تایید کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغان بیسی متسوات لشمیر لارې هم مکتب پیغامونه راسته ولای شي. دغه سیستم له تور زوري سي خراب او اوس بیرته فعال شوی دی. کولای شي چې د افغانستان په مختلفو موضوعاتو خپل نظر، خپل پیغام له موږ سره شریک کړئ. موږ هم هرو مرو درته خبرو. د امریکا ولسمشر وای په سوریه کې د اوربند ټینګېدو مسأله په احتیاط څاري. بارک اوباما د اردن له پاچا سره په واشنگټن کې د لیدو په مهال دا خبره هم وکړه چې په سوریه کې د اوربند ټینګېدو لپاره باید په خبرو کې پرمختګ وشي. تمه ده چې د شنبې له ورځې د دغه اوربند پلی شي. موسکو هم د دې اوربند ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادو له یو شمېر مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل احمد شیبره.
د امریکا ولسمشر وای په سوریه کې باید جګړې ودری شي ترڅو د امریکا او د هغه د نړیوالو ملاتړ یو ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش ځپلو ته پاملرنه زیاته کړي. بارک اوباما د چهارشنبې پورس په واشنگټن کې د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره د لیدو پر مهال په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد اوسنۍ هڅې هم وستایلې. اوباما زیاته کړه چې ډیر کارونه شته او باید ترسره شي.
cautious about raising expectations on this.
موش د تمو زیاتېدو ته چې د اوربند په برخه کې شته په احتیاط ګورو. د سوریې وضعیت ډېر پیچلی دی، خو د دې یوې اونۍ په ترڅ کې په ځپل شویو سیمو کې د بشري مرستو په برخه کې مو پرمختګونه لیدلي دي. بل لور ته کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین په وینا دواړه مشران په پوځي او تخنیکی برخو کې پر همکاروي هم ژغېدلې دي. د روسیې د ولسمشرۍ له ماڼۍ په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پوتین د عربستان پاچا ته د هغې توافقنامې په اړه چې ماسکو او واشنګټن په سوریه کې د اوربند لپاره وړاندې کړې ده او تمه ده چې د فبروري له 28مې تطبیق شي معلومات ورکړل. د روسیې ولسمشر د عربستان له پاچا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی ته زنګ ووهه او د سوریې پر وضعیت یې له هغه سره هم خبرې وکړې. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ او ویې ویل واشنگتن به د سوریې په اړه پر دوهمه طرحه غور وکړي که ماسکو او دمشق په راتلونکو ورځو کې د سوریې د سولې او سیاسي واک د انتقال په برخو کې جدي هڅې ونه کړي. ماسکو بیا وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له جان کیری سره د چهارشنبې په ورځ په سوریه کې د اوربند په اړه وغږېده. د سوریې په 15 کلنې شخړې کې تر 2.5 لک ډېر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه ده چې د سوریې په کړکیچ کې داخل لوري د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې د ګډې طرحې په اړه چې د ملګرو ملتو په نوښت وړاندې شوې ده خپله موافقه یا مخالفت څرګند کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډله او د جبهة النصر وسله واله ډله چې د القاعده مربوط ده د دې اوربند برخه کیدای نه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند لیکي ولسمشر اشرف غنی باید د هلمند حالت لنجدې او ګورې ځکه چې د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې جنگ دی او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او دی ولایت ته باید راشي. ګولستان سعدی له هرات لیکي چې دای د سولې خبرو ته له طالبانو سره د سولې خبرو ته ډیر هلمن نه دی او نه به هم امریکا یا پاکستان د پاکستان فشارونه طالبان د سولې خبرو ته کینوي. دغه راز سمندر منګل له پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ څخه لیک چې طالبانو ته یو پیغام لرم چې نور د بیګونه افغانانو وینه متویوي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. دا اوساسو څو پیغامونه چې د افغان بی سیم 1313 شمیرې له لارې مو راستولي وو. څو ورځې د افغان بی سیم 1313 شمیرې له لارې د پیغامونو سیستم خرابو لدی ورسته کولای شي چې موږ ته پیغامونه راوستوي، خو یوه هیله کوو هغه دا چې پیغامونه لنډ او واضح لیکي، ډېرې اوږدې مه لیکي ځکه چې د موږ لپاره په لوستلو کې ستونزې رامنځته کوي. بیا هم له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه موږ هرو مرو درته خپرو. ډېر پیغامونه د سولې په برخه کې وو. دغه راز د ښځو د حقونو فعالان هم د سولې په پروسه کې ښځو ته د زیاتې ونډې ورکولو غوښتنه کوي.
موږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دوی هم کولای شي د سولې په پروسه کې یو فعال غړی شي.
وړاندې د حقیقت سره په اونیس پروګرام کې مو د افغان ښځو د شبکې له مشر حسین صافی سره چې نوې د سولې د عالي شورا د سلاکاري په توګه ټاکل شوې خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسیږي، د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی چې زموږ همکار اجمل تورمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشمدې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په دې راکوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مومنه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دا د بیا هم ترویونه ورسته زاج ملتورمان د انصاف په لټه کې خبرونه کې ل تاسې سره يم. دوستانو دا زل مهم په خبرونه کې د اوریدونکو ستونزې راخسته. اوریدونکو مجلات خان نوميږي او د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ اوسیدونکو دي. د چ ستونزې سره په خپل به ل جلات خان نو اورو.
زه جلات خان دی لوګر ولایت سرخ ولسوالۍ دی برکی براکول ولسوالۍ دی سرخ ولسوالۍ دی دوار په مرزي سیمه کې چې په مان کې یو سرحد غونډې ډیرم کرخه غونډې لار تللې ده. په دې سیمه کې چې نیمه چې لا ځکه د غللمین ځکه چې دی برکی براکول ولسوالۍ طرف ته دی خلکو ده چې دی او زوخ طرف ته دی سرخ ولسوالۍ دی خلکو ده. دا تیار معلومه ده معینه ده د ټول تقسیم شوی پاسې په استالیا استادونو یا نواد کې چې دقیق معلومات نه لرم استادونو یا نواد کې زه خپل فکر کوم نو دا کوچان راغلی په دغه ځکه باندې غاصب شروع کړی په دغه باندې کوټې ویلي تو اره د خلکو غریزي کړی دي مشکلې تر والی صاحب تر هر چا پورې رسولې د خو بیا نه مشکل نه ده حل شوی. بل اخره په سال 90 کې یا 91 کې یو دیدی منځ کې خلک دی لوګر ول برک بلا کول سوالي او دثار خول سوالي دواړه یو عمومي قیام کړی دی. دغه کوچانو دغه غاصبینو کوټې ورانی کړی دي د لږی سړډلې په سالې ته کوچان بیا راغلی دي. درته مشتي دولت هم ورته ویلی چې تاسو به جنگو جدال نه جوړو مشکل به نه جوړو خار دم خال کو دا غم ده کې دا غلل نزارم ده کې موږ اسناد لري دا دي مالیک کسونه لري شرعي اسناد لري قوالی تقریبا 200 کال یو سلواتیا کال سل کال اچیا کال مختلف وختو کې خطیتی وي او په بل شرعي قوالی دولت یې کړی دی غوښتل چې محفوظ تا ترا لوغو ټول پروسه کالی پاسون بیا دي خلکو چې دا دولت موږ زاګ ناوري موږ د اخلاق دیګل دي غشبینو نه د خپل مزه چې خپل ګرځو کله چې پاسون وکړي چې د کوچانو په دې جنگونه شروع کړو په یم چې دولت خبر چې دولت ما سره هغه چې دا نظام ختمه وو موږ د کار موږ در خلاصو. حال دا و چې په دوه مشه چې اردو ما باندې تر هغه لږه دي چې دې د منطقي خلګي یو بل خواته پیرا ورته کول دي اردو حمایت کوو. علي کرتاري جناټو یو کړي باندې ملال ویار چا چې دغه راغلي په دغه خلګو باندې بمباري وکړه رښتیا هم سلا وو په غره کې و دي اردو حمایت تر هغه لږه دي صلح تضمین ورکړي دغه باندې بمبارو څلو نه پاره شهیدان چې یو نفر وسم ستر ګوند د زخمی ده دا 15 نفر پاس لږه دواغو دولت د چې ویل چې تاسو موږ ته دغه د صلح دفتر چې دلبرجان ارمان صاحب په ریاست کې ده دغه سله کروپی افغاني له دوه خلکو نه یا لاس میلیونه لږه خلکو نه تضمین کوو غوښتي موږ تاسو په مابین کې دا مشکل در حل کوو تضمین به چې تاسو به جنگو جدال بیا نه جوړوي. د منطقي خلک تر اوسه نه چې جنگو جدال نه د کړی دا کوچان چې سرلای شو راډیو شو زیات شو په دې برکه براکول سوالي دی پنځه په قریه باندې عمله وکړه چې کورته ور واشه والته یو کور ور واخی خ ډیر جنگ کې وسو پاسه غو دي خلکو نه نی په یم زکو وکړل کوټي او باید کړی برمی ویلې و چې څه کاروان ده دا نن راځي زله تاسو سره خبر کوم دا اوس هغه تامه غړي برکی براکول سوالي یو نفر راته دی ازو قریه ته لګیا موټر سایکل ګرځولې پازاب کړه دا وګلې دا موټر سایکل هم لاندې معلوم شته چې به چیراوسلې کړه خو بیرته ورغلې دا غو مشکل دي چې کوچانو دا غل موږ سره پاتې دي خو دې حمایت دي نن کوچی زمنګ دي چې سالم ده او یو بل ده دا دوار حمایت دي کوي چې هغه سل لک روپۍ وګته شي نه دی غون تضمین ورکړي لږ خلکو ملکي نه ماخسته دي منځخه خلکو دا سل لک روپۍ تر اوسه یو کال وسته دولت سره دې دې هیڅ غمونه خوړل دی ویل چې موږ دا کوشان د شکایت کوو تاسو به جنگ نه کوي دا موږ په غاړه نه ده کې غزت کړي زمزه چې غاص پاتې له پروسه کال راشي زومره خلکو ته ورپي خدای راشي کور پاتې چې وستان هب خپل دوا پتی وګړي یا خپل د شپ شپ لاسي یا د خپل پیسو غم خوري زمزه که خو زمزه که چې هغه په غاصبین لا تر اوسه کې و شي حال دا چې تل لا کور په نورې موړي دي درته دې خلکو پښتنه چانه ده کړي نه کولای شي نه یو روپۍ لري نه د موټر کرایې لري ولا کپ شي تلای شي چې لوالي صاحب تر قومندان صاحب امنیت دا ټول په جریان کې ستا
د انصاف پلټکه. دوستان د جلاد خان ستونزمو د لوګر د والی لویان خاغلی سلیم سالی سره شریک کړه. خاغلی سالی وای چې له دغه ستونزې نه خبر ده او د ویل چې په دې برخه کې کار روان دی چې دغه ستونزه زر تر زره هواره شي. وړاندې به د خاغلی سالی خبره واورو چې په دې اړه نور څه وای.
بل جناب تورمان صاحب رښتیا هم د ستونزه موجوده ده په سیمه کې د سنغزیو قوم هم د کوچان ترمنځ دا څنګه څو کلونو را پدې خو پاتې ده او روانه ده. مونږ څو ځلې ولادت والی صاحب په خپل د سانګزي او کوچان دوړ خو سره ناشته کړې ده. چیرې چهارشنبه ورځ د ولسمشر خو ختم راغله مونږ راتلون کیو نه دوړ خو هم سانګزي او کوچان کوم به هم راوخته او چې دا غو سره کینو د هیئت حضور کې او ان شاء الله مصالح یو طرف ته
بله دغه دوستان وای چې تقریبا ډیر موده وتی څلور کال موده وتی دا تر اوسه پر نه ده حل شوی. یعنی مشکل په کم ذکر جناب صالح صاحب، آیا خپل ولایت کې څه موجود او کنه باید لپاس څه چارواکو نه پدې اړه
پېکلو شي؟ تورمان صاحب، اصلي دغه مسلې ته پام نه دی شوی چارواکو کومار ته ویل چې موږ ان شاء الله دواړو خواو سره ناست یو، او اوس خو هیڅوک خپل پلان نه چې څوک ملامت دي. موږ دواړو خواو سره ناست یو، ورډ بل باندې خو موږ ان شاء الله راتلونکي اونۍ چې کله دواړو خواو سره ګډه ناسته ولرو، او د هغې نه وروسته معلومه شي څوک ملامت دی، هغې نه وروسته به موږ خپل هغه پرېکړه دیکړو.
بلې سالی صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د دلبرجان ارمان په نوم باندې دوی وایي چې د سولې دفتر موجود دی، مسؤول دی، او د دوی نه پیسې هم اخیستل شوي چې دغه ستونزه موږ اوارو، مثلا د تضمین په ډول باندې ده چې تاسو به جنگ نه کوئ، موږ به دغه ستونزه اوارو. د موضوع نه تاسو خبر یې ده څنګه موضوع
ده؟ همدغه کمیسیون دی، ما ورته وویل چې راغلی تېر اونۍ همدغه مسلې د حل لپاره، بیا هم راځي او راتلونکې اونۍ راغله دوار خو سره به هم ناست لرو، هغه نور څه به معلومه شي کوم طرف مونږ مالې.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل، یغې پسې ورشبل، یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او نه هله به تخپل کور ته راځم. کوټه
ازری په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، دا واده انصاف په لټه کې د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله، تاسو کولی شئ لمغ سره اړیکه ونیسئ، خپل ستونزې شریکې کړئ. موږ به د امکان تر حدا کوشش وکړو چې تاسو ستونزې راواري او تاسو غږ د مسولو چارواکو تر غوږونو پورې ورسو. زموږ د اړیکو شمیره ده 0992993. تاسو کولی شئ یوازې د یک شنبې په ورځو لمغ سره اړیکه ونیسئ، او کچیر د ټلیفون کرخه مصروف وانه په پیغام کې هم خپل ستونزې را لګلې شي، موږ به بیا لته سره اړیکه ونیسو او ستاسو تستون زبر را واخلو. ل دې سره دا خبرونه رانغاړو، تر بلې مو پلوي او بخونکي خدای سپارو. خوشاله اوسئ.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په دښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه اومنه. د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونه د افغان میرمنو د شبکې رئیس حسینه صافی چې په دروستۍ کې د افغانستان د سولې دالی شورا سلاکار ټاکل سوی ملمنه ده.
ډېر زیاته مننه کوم میرمن صافی چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې فکر کوي واقعا د سولې په پروسې کې د ښځو نه ګډون څومره ساس لپاره د اندېښنې وړ دی، او آیا ساس په نظر حکومت کافی پاملرنه نه کوي د برخې ته او که څنګه ستاسو برداشت څه دی د اوسني وضعیت څخه؟
د اوسني وضعیت څخه تر څو پورې چې اوس دغه پرون د چار جانبه هماهنګي مجلس او اوسه پورې خزي پکې ونډه نه لرل، نو دغه مونږ ته ډیر د اندېښنې وړ دی. ولی چې مونږ فکر کوو چې کچیرته مونږ خپل اوسېږو، نو مونږ خپل کولای شو چې خپل هغه مشکلات، هغه خندونه چې زمونږ په لار کې دي، او هغه لاسته راوړنې چې مونږ په گذشته کلونو کې په تقریبا لاس یا زیاتر د لاس مخکې کلونو لرل، مونږ هغه وساتو. نو زمونږ دغه یو ډیر غټه اندېښنه ده چې او دلیل چې مونږ ډیر دادخواهي کوو، مونږ غواړو چې د ښځو ونډه ډیر پرمانه وي، مونږ غواړو چې د ښځو په ظرفیت باندې باوري چې دیو هم کولای شي چې د صلح په پروسه کې یو فعال غړی شي. نور زمونږ دغه اندېښنه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د اوسنۍ پروسه کې واقعا تاسو اندېښنه لرئ چې ممکن د ښځو پر لاسته راوړنو یا پر حقونو باندې به معامله وسي، او که څنګه ستاسو مشخص اندېښنه څه ده؟
اوسنۍ فرض مثال مونږ لرو د دغه لس نفره چې پرون رئیس صاحب جمهور، زه فکر کوم چې د سلور ارخیزو د خبرو اترو په خاطر اعلان وکړو چې بده کې ګیلانی صاحب ریاست کوي او خور سرابی د ماون په صفته. تاسو فکر وکړئ شپږ نفر ماونینو کې یو نفر ماون کافی نه دی خزه. او بل فرض مثال دغه نقشې را په نامه چې وایي یا رهبر د سولې پروسه کې، ای کاش چې دا مونږ سره شریک شوی وای چې مونږ خپل نظریات د خزو په نمایندګۍ ورکړي وای.
یعنی په دې حساب باندې تاسو د سولې د شورا د نوي ترکیب څخه راضي یاست؟ دا چې حداقل یو میرمن د رهبری په هیئت.
زه به داسې ونه وایم چې زه راضي نه یم، ولې چې هغه ښځه چې هلته معرفي شوې ده مونږ پیژنو. هغه ښځه مخکې والی و د بامیان، د ښځو یو فعاله عضوه ده، غړی ده، مونږ سره مونږ ټول د ټولو مشکلات پروسه کې وقتاً فوقتاً شامل و. مګر مونږ به ډیر رضایت لرل که چېرې ته زمونږ تعداد زمونږ د اساسي قانون د فیصدی په اساس وای.
یو مسله چې د اوریدونکو په ذهن کې هم راګرځي، تل دا مسله مطرح شوې ده، د ښځو د فعالې په توګه که راته ووایاست مشخصا چې میرمنې څومره اهمیت درلودلی سي د دوی ګډون، یعنی څومره ګټور تمامېدلی سي دا چې دوی ګډون وکړي په دې پروسه کې، مجموع کې که داسې مثال ووایي.
زه به درته همدغسې چې تاسو وایي چې د ښځو یو فعاله په صفت، زه به د یو عادي ښځې په صفت درته ووایم. فکر وکړه ته یو کور کې اوسېږي، او په دې کور کې د کور هغه اصلي فاکتور یا غړی چې ستا مشکلات درته حل کوي هغه یوه ښځه ده، او ته هغه ښځه هیڅ په جریان کې نه پرېږدې. مثلا ښځه فکر کوي چې د دې دواړو وړو یا د دې دواړو زامنو ترمنځ دغه شخړه چې پیدا شوې ده، د دې رای حل بداوي چې ته دواړه کښېنه یو دیو سره خبرې کوي. مګر ته به داسې یو فکر وکړي چې زه به دا دواړه زامن یا دواړه هلکان ووهم او دا به حل شي. نو دغه ورکوټې مثال ته ویسه خپل ټولنه کې وګوره، ښځه بدون د شک نه یو ډیر اهم ونډه لري. که چیرته که تاسو وګورئ هغه فامیلونو کې، هغه کورنۍ کې چې د دیو میندې، د دیو خویندې، د دیو ښځې فعالې ونډه لري، هغه کامیاب کورنۍ دي. ته دغه کورنۍ پرېږده په مملکت کې. که چیرته ته خور ته د مور ته د فعاله ونډه او پر معنا ونډه ورکړې، نو بدون د شک زموږ ټولنه به انشاءالله سول. بدون د دې نه چون تاسو ویلې چې د یو مدني فعال ښځې، دا ما یو عادي تحلیل وکړو، مګر بیا هم زه په هغه شی چې مې مخکې ویل چې هغه کسان چې ظرفیت لري، هغه کسان چې تخصص لري، چون بیرته مونږ باید تحلیل وکړو، بیرته مونږ خپل جغرافیوي موقعیت ته وګورو چې مونږ څه رقم کولی شو سر د دې ټولو چالشونو نه هم خپل یو فعاله ونډه ولرو. نو په هغې کې یو پوهه ښځه، یو څوک چې پوهیږي دغه تحلیل یا دغه مقایسه کولی شي چې دغه کورنۍ مې په څه رقم مثلا کلی کې پروت دی، د هغې په اساس خپل تصمیم ونیسي.
یو بله مسله چې تاسو یاد کړه هغه دا ده چې ښځو پوره ونډه نه درلودلې همیشه د سولې په مذاکراتو کې، ولې که راسو تقریبا په دې غیر رسمي مذاکرات کې چې څو ځلې د پګواښ مسې د خوا جوړې سولې، تقریبا ځینې مېرمنې وې پېژندل شوې مېرمنې د پارلمان څخه او ځینې فعالانې چې دوی ګډون درلود، نو فکر نه کوئ چې بالاخره پس له دې څلور اړخیزو پروسو څخه چې رسمي مذاکرات پیلېږي ممکن ښځو ته ونډه ورکړی سي؟ موجوده هم تاسو تشویش لرئ؟
زه د دې غیر رسمي برنامو نه هم خبر یم، او پس برنامو کې ما خپل هم اشتراک کړی دی په دې غیر رسمي برنامو کې. زه فکر کوم چې اول دا یو لاسته راوړنه ده چې په اول ځل باندې یو څو نفر ښځې مشخص زی او خپل هغه اندېښنې او چالشونه چې دیو فکر کوي چې په افغانستان کې دیو ته به آینده کې لري دا یو ډیر ښه فرصت مونږ خپل خبرې وکړي مونږ خپل هغه همدغه اندېښنې چې مونږ اوس تاسو ته په رسمي توګه باندې د کامرو مخې ته وایو هغوی ته مونږ وړاندې کړو او مونږ هلته پوښتنې وکړي چې مثلا مونږ دغه څوارلس کالو کې زمونږ کچیرته مونږ څوارلس کاله مخکې تقریبا مثال په توګه زه وایم که مونږ درې سوه معلمین لرل مونږ اوس درې زره معلمین لرو که چیرته مونږ سل ډاکتران لرل مونږ اوس زر ډاکتران لرو که چیرته مونږ هغسې ښځې لرل چې دیو په زړه کې هیره و چې دیو کله وزیر نشي کېدلی دیو کله معین نشي کېدلی مګر نن دیو په دې ولاړ دي چې دیو یو ښه فعال او ښه تخنیکي او ښه قوي او ښه کامیاب وزیر کېدلی شي نور مونږ زمونږ اندېښنه دا ده چې آیا تاسو به مونږ د وزیر په توګه قبلوئ افغانستان یو ډیر غریب مملکت دی مونږ باید په دې خبره پوه شو چې مونږ نشو کولای چې په خپل ځان په خپل په پخو ودرېږو او مونږ خپل ژوند مخې ته وي مونږ ضرورت لرو نړیوالې ټولنې ته او نړیوالې ټولنه هغه وخت کې مونږ سره کومک کوي چې مونږ د هغوی په تعهداتو کې هغوی سره ودرېږو څرنګه چې ما وویلې چې د امنیت د قطعنامې 1415 افغانستان تعهد کړی دی په هغې کې به څه شی په هغې کې دغه دی چې ښځو ته باید په تصمیم ګیري سطحو کې مونږ ونډه ورکړو نو د دغې په اساس مونږ باید دیو ته ونډې ورکړو دغه زموږ وړاندیزونه وو چې مونږ
بله یعنی تاسو ویل چې تاسو مشترک کړی وو په دې غیر رسمي مذاکراتو کې د جانب مقابل روحیه څنګه وه واقعا تاسو امیدوار یاست چې بالاخره هغوی حداقل که سل فیصده نه وي تر 50% پورې به ځینې وړاندیزونه د ښځو په حصه کې ومني
په عمومي توګه دوی ویلې چې مونږ حق د کار ورکوو مونږ حق د میراث ورکوو مونږ حق د خپل د خاوند د انتخاب ورکوو ولې دا ماته کافي نه دی ما تاسو ته مخکې وویلې چې زه غواړم چې خپل آینده نسلونو ته هغه نجونې چې اوس واړه دي او دی امید لري زه غواړم چې دی یو څوک چې ځان باندې افتخار وکړي چې زه یو افغان او مسلمان رهبر ښځه یم زه دغسې غواړم دغه زموږ وړاندیزونه
او یو وروستی سوال چې افغان حکومت اعلان کړی چې د مارچ میاشتې په اولې هفتې کې به بالاخره مخامخ خبرې پیلېږي مشخصا وړاندیزونه ستاسو د مخامخ په مذاکراتو دپاره څه دي د ښځو د ګډون په ارتباط باندې
زموږ مشخصا وړاندیزونه همدغه دي چې موږ غواړو چې ښځې په دې مذاکراتو کې وي نه تنها په دې مذاکراتو کې وجود لري بلکې په ټوله پروسه کې باید ښځې شامل وي هغه ښځې شامل وي چې د هغوی وجود په پروسه باندې تاثیر ولري چې د هغوی وجود د افغانستان په استحکام او پایداري باندې تاثیر ولري
بله ډېر زیاته مننه کوم سلامت اوسئ
مننه ستاسو
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.